سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې په خبري خبرونه کې مور درته د افغانستان نړۍ او سیمې مهم خبرونه راپورونه ټول کړي خو پیل به په خبرونو وکړو. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ وایي د اروپایي ټولنې د بشري مرستو یو بله جوپا د کابل هوایي ډګر ته ورسېده. نن جمعه دغې ادارې پر خپلې رسمي ټویټر پاڼه لیکلې دغه بشري مرستې د افغانانو سره د اروپایي ټولنې د کومک یوه برخه ده. د دې ټولنې د بشري مرستو 24مه بسته ده. دا د دې ټولنې د بشري مرستو 24مه بسته ده چې افغانستان ته رسیږي. دغې ادارې د خپلو شریکانو او هغو ډاکټرانو هم مننه کړې چې افغانستان کې ورسره کار کوي. د اروپایي ټولنې دا مرستې داسې مهال افغانستان ته سیګي چې د دې ټولنې هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې خو افغانان سره بشري مرستو ته ژمن دي. د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه چارو د همغږي دفتر اوچا وایي په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې عوامل ورځ تر بلې بشري اړتیاوې زیاتوي. پرون اوچا د ناورین د اثراتو د کمولو د نړیوالې ورځې په اړه په یو ټویټ کې ټینګار وکړ چې په دې مسله کې سمدستي اقدام مهم دی. اوچا داسې وخت د چاپیریالي عواملو له امله د بشري اړتیاوو د زیاتېدو مسلې ته اشاره کوي چې ژمی را روان دی او ورسره د هوا د ککړتیا او تړلو ستونزو له هغې ډلې ناروغیو اندېښنې زیاتېږي. د هیرنا په نوم د ایران د بشري حقونو یوې ډلې اعلان وکړ چې د ایران په وروستیو اعتراضونو کې د ایران د امنیتي ځواکونو له لورې تر اوسه پورې 240 تنه وژل شوي دي. د بشري حقونو د څارونکو ډلې نن جمعه د ایران په ټولو سیمو کې د اعتراضونو د مرګ ژوبلو تازه شمېرې خپرې کړې دي او ویلې دي چې د سنبلې له 9 څخه د میزان تر 20 پورې په مظاهرو کې 240 تنه وژل شوي دي چې د هغو په منځ کې 30 تنه یې تر 18 کلونو کشران. د ترکیه پارلمان یو نوی قانون تصویب کړ چې پر اساس یې هغه څوک چې جعلي معلومات خپروي تر 3 کاله په بند محکوم کیدای شي. د بشري حقوقو ډلو پر دې لایحه مخکې تر مخکې اعتراض وکړ او هغه یې د راتلونکي کال تر انتخاباتو وړاندې د بیان د ازادۍ د مخنیوي لپاره هڅه بللې وه. د قانون چې پرون پنجشنبه تصویب شو د ولسمشر رجب طیب اردوغان د واکمن ګوند له لوري وړاندې شوی و. او د ایلن ماسک شرکت سپیس ایکس چې د سپوږمکۍ له لارې ځمکې ته انټرنیټ ورکوي وایي چې نور اوکراین ته وړیا انټرنیټ نشي ورکولی او د امریکا له دفاع وزارت غواړي چې اوکراین ته د سپوږمکۍ له لارې د انټرنیټ لګښت ورکړي. د سپیس ایکس کمپنۍ د سپوږمکۍ له لارې انټرنیټي خدمات په داسې حال کې چې د روسیې د یرغل له کبله د دغه هیواد د ټلیفون او انټرنیټ شبکې پرچاوي شوې د اوکراین د پوځ لپاره د ارتباطاتو په خاطر مهمه او حیاتي سرچینه ګڼل کیږي. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د هیواد په سویل هلمند کې هټیوال د لوړو مالیاتو څخه شکایت کوي. هټیوال وایي د طالبانو د حکومت لخوا لوړه مالیه او د توکو لوړو بیې پر کاروبار منفي اغېز کړی دی. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه درته راپور لرو. په زابل مرکز کلات کې د یو لوی بند د رغېدو چارې بیرته پیل شوې. دا چې کوم بند دی او خلکو ته به ګټه څومره وي په خبرونه کې به درته واورو. هلمندی نجونې وایي افغانستان خراتلونکی په دې پورې تړلی دی چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصې شي.
که چیرې یو خور د مکتب څخه ابتدا زده کړه ونه کړي هغه نسي کولی چې هغه ډاکټره جوړه سي یا هم معلم جوړه سي.
بلخوا بیا هلمند نږدې په سویل ختیځ غزنی کې ماشومې نجونې تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي. د هغوی ښوونکي د ودانۍ غوښتنه کوي.
دموږ هیواد ټوله درس ته مینه لري خو هی چې هغوی د هغه ځای مناسب نسه یا هغه ځای چې وختي جوړ سوی و اوس ټوله خراب سوی د هغه جذبو په خاطر کې.
د اوکراین په مسله به هم تم شو ملتیامه وکړي.
در دې شیبه
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. په دشت برچه کې په کاچ ښوونیز مرکز په برید کې د وژل شوو شمیر 55 تنو ته رسیدلی دی. دا شمیرې د دې ښوونیز مرکز یو استاد ازادي راډیو سره شریکې کړې خو ځینې نورو رسنیو بیا ادعا کړې ده چې په دې برید کې 55 تنه وژل شوي او 126 تنه نور ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې د سویلي او مرکزي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اداره په افغانستان کې په هزارګانو د وروستیو بریدونو په اړه اندېښنه څرګندوي. جزئیات په دومید سحری مل نه واورو.
حسن پویا نومیږي په دشت بیرچی کې پر کاچ ښوونیز مرکز په برید کې د ټپي شوي نجیبې د تره زوی دی. نجیبه د بامیانو اوسیدونکې ده خو له تیرو نهه کلونو راهیسې د کابل په لویدیځ کې د خپل کاکا په کور کې د زده کړو د دوام لپاره اوسېده. په کاچ ښوونیز مرکز د ځانمرګي برید پر مهال یوه چره د نجیبې د سر په شاتنۍ برخه ولګېده او سخته ټپي شوه. هغه دوه ورځې مخکې له روغتون کور ته راوستي خو اوس هغه پخوانۍ نجیبه نه ده. د کاکا زوی حسن پویا د هغې د اوسني حالت په اړه ازادي راډیو ته وویل
آی کیو اوس هم کار نه کوي. د بیلګې په توګه ډېرې پیښې له یاده وتلې. هغه څه چې د برید پر مهال وشول هېڅ یې په یاد نه دي. خپل ټېلیفون ته یې چې وړاندې کوم کوډ ورکړی و اوس ورته یاد نه دی او نشي کولی خپل موبایل پرانیزي. همدا ډول یې چپ لاس او چپ پښه هم کار نه کوي.
په کاچ ښوونیز مرکز د برید د نورو یو شمېر ټپیانو د وضعیت هم همداسې روایتونه کېږي. دا په داسې حال کې ده چې نن سهار د کاچ ښوونیز مرکز یو استاد ازادي راډیو ته د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط وویل په دې پیښه کې د وژل شوي یو شمېر 55 تنو ته رسېدلی دی. د سرچینې له قوله پیښه کې وژل شوي غوڅ اکثریت ځوان نجونې دي. هخوا یو شمېر رسنیو راپور ورکړی چې په کاچ ښوونیز مرکز برید کې 55 تنه وژل شوي او 126 نور ټپیان دي. د طالبانو له کورنیو چارو وزارت مو په دې اړه وپوښتل خو ویاندي عبدالنافع ټکور ځواب رانه کړ. له دې وړاندې ښاغلي ټکور دا شمېرې رد کړې وي. یوناما تېره اونۍ په کاچ ښوونیز مرکز د وژل شوي یو شمېر 45 تنه ښودلی و. په کاچ ښوونیز مرکز برید پراخ نړیوال غبرګون هم درلود. تازه د سویلي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ادارې په افغانستان کې په هزارګانو د وروستیو بریدونو په اړه اندېښنه ښودلې. د ادارې په خپله رسمي ټویټر پاڼه لیکلي دوی په دې باور دي چې هر څوک د جنسیت، نژاد یا عقیدې په پام کې نیولو پرته د زده کړو او په سوله کې د ژوند حق لري. د اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې په کاچ ښوونیز مرکز برید کې د قربانیانو کورنۍ وایي د طالبانو اوسنی رژیم یې هېڅ پوښتنه نه ده کړې او تر خوا یې نړیوالو سره له دې چې د دوی غږ یې پورته کړی خو د لاسنیوي لپاره یې هېڅ هم ندی کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
سره صلیب نړیواله کمیټه په افغانستان کې ماینونه چاودیدونکي توکي د افغانانو لپاره جدي ګواښ بولي. دغې کمیټې اندېښنه ښودلې ده چې د روان میلادي کال له پیله په دې برخه کې قربانیان زیات شوي چې 50% ملکي وګړي دي. له بلې خوا بیا د دې برخې یو شمېر قربانیان له مسؤولو ادارو په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. جزئیات په د خطر پردیس نه واورو.
د قدس دین لاس او پخ فلج دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل 15 کاله وړاندې انګلیسي کورس ته پلاره د یو پخوانی ماین د چاودنې له امله سخت ټپي شو. د خوست ولایت د نادرشاه کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی قدس چې 1.5 کاله عمر دی وای ماین د تیر وختونو نه دلته پاتې شوی وو. د هغه په خبره په دغه چاودنه کې د بدن ګین برخه سر لاس او پخ سخت ټپي شو چې په لومړیو کې ډاکټرانو ورته د ښه کېدو ویلي وو خو وروسته یې پایله دا شوه چې د بدن یو خوای فل شوه. قدوس په مایوب ځان وس مهال د خوست ولایت د شیخ زاهد پوهنتون د انجینری پوهنځي دریم کال محصل دی. خدای یوازې قدوس نه دی، خاید د پچیر بزرګور نور کسان هم ویچي لو ورته وی هم لدی سخت حالت سره مخ وی. له بل خو به د سر صلیب نړیوال کمیټې آی سی آر سی په افغانستان کې ماینونو ناچاودلی وسلو شتون ته جدي اندېښنه ښودلې. دغه کمیټې د پنځشنبه په ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د روان کال په لومړۍ او شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ځمکنیو ماینونو او چاودیدونکو توکو له امله 902 کسو ته مرګ ژوبله اوښته ده چې په دې کې 40% ماشومان دي. یادې کمیټې وړاندې لیکلي چې په ورکړل شویو شمیرو کې د سلنې په اساس په ټولیز ډول 50% ملکي وګړي وژل شوي دي. دغه کمیټې په افغانستان کې ماینونو او چاودیدونکو توکو د خلکو لپاره جدي ګواښ یاد کړو ویلي چې د جنوري میاشت راهیسې د دې وسلو له امله د ټپیانو مړینو په برخه کې زیاتوالی راغلی. د سر صلیب نړیوال کمیټې یا آی سی آر سی په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کړې او په ټینګار سره ویلي چې د خلکو خوندیتوب په دې برخه کې اړین دی. له دې وړاندې بیا په افغانستان کې د ماین پاکۍ لپاره د کافي بودیجې د نشتوالي په اړه هم اندېښنې مطرح شوې وې. ازادي راډیو درې میاشتې وړاندې په یو راپور کې له رویټرز خبري اژانس له قوله لیکلي و چې د طالبانو د حکومت د ماین پاکۍ اړوند ادارې چارواکو دغه اژانس ته ویلي چې خپل درې میلیونه ډالره بودیجه له لاسه ورکړې او مجبوره شوي چې یو سلو شل تنه کارکوونکي ځواب کړي. رویټرز هغه مهال لیکلي و چې د بودیجې نشتوالی د یوه هیواد لپاره چې څلوېښت کاله یې جګړه تېره کړې او په ماینونو پوښلی خورا ګران پرېوځي. له دې وړاندې بیا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف سږ کال مارچ کې اعلان کړی و چې په اوو میاشتو کې درې سوه ماشومان د ماین په چاودنو کې یا وژل شوي او یا یې لاس او پښې پرې شوي دي.
اوس په زابل ته ورشو. په زابل مرکز کلات کې د تورې په نوم د لوی بند رغېدو چارې پیل شوې. د طالبان د حکومت د اوبو او انرژي وزارت وایي د دغه بند پر رغېدو او نوي میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې شپږ سوه هکټار ځمکه به خړوبه کړي او هر کال به د شپږو میاشتو لپاره د سل میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت ولري. جزئیات په دې راپور کې.
د زابل د مرکز کلات په ختیځه برخه کې د تورې په نوم بند چې په دغه ولایت کې تر ټولو لویه پروژه بلل کیږي د جوړېدو چارې د پنجشنبه په ورځ پیل شوې. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي سرپرست وزیر مولوي عبداللطیف منصور وایي دا د حکومت له لوري د سیلابي اوبو د مهارولو په برخه کې لومړۍ پروژه ده چې په زابل کې پیل کیږي.
قرارداد سوی وو دا خامه یعنی د خاورو په هغه باندې قرارداد سوی وو موږ بله تبدیلي کې راوستله چې دا باید کانکریټ شي پوخ شي اوس قرارداد یې په هغه سوی ده.
بلخوا د زابل د اوبو لګولو رئیس مولوي عبدالکریم ذوالفقار وایي دغه بند به د نهه میاشتو په موده کې د اوه میلیونو افغانیو په ارزش ورغول سي چې د دوه اشاریه نهه میلیونه متره مقب اوبو د ذخیره کولو تر څنګ به شپږ سوه هکتار ځمکه خړوبه کړي او د سل میګاواټه برېښنا د تولید تر څنګ به پنځه زره کورنیو ته د پاکو اوبو زمینه هم برابره کړي.
د دې بند عرض پنځه اویا متره ده او د دې ارتفاع لوړوالی چې ده پنځه ویشت متره ده او دغه دوه اشاریه نهه میلیونه متره مکعبه اوبه ذخیره کوي او په څنګ کې ورسره شپږ سوه هکتاره ځمکه خړوبوي او پنځه زره کورنیو ته د ابرسانۍ شبکه فعاله کوي.
بلخوا د زابل اوسیدونکي د دې بند په جوړېدو خوښ دي خو د طالبانو له حکومت غواړي چې د دغه زراعتي ولایت په نورو برخو کې هم ورته بندونه جوړ کړي.
داسې پروژې په زابل کې دا اوس فلحاله د تورې بند افتتاح سو. ډېر خوشحاله د زابل ولس له اوسني دولت دا غوښتنه لري تر څو زابلي ځوانانو ته کار پیدا کړي.
خو لکه څنګه چې د اوبو نیستي روانه د مسلمانانو تاسو وینې یا د وچکالۍ په وجه یا نور اسباب دي د دې تر ټولو شمخ نیوي هغه په دغه سي بندو د مسلمانانو.
د طالبانو حکومت په داسې حال کې د سیلابي اوبو د ضایع کېدو او د وچکالۍ د مخنیوي لپاره په زابل کې د تورې بند د جوړېدو د چارو د پیل خبر ورکوي چې په روان کال کې په دغه ولایت کې سیلابونو په زرګونه جریبه ځمکه او باغونه تخریب کړه.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي رادیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
اوس هم یو نړیواله موضوع. اوکراین نن د دفاع ورځ لمانځي خو دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر زلنسکي خپلو خلکو ته خبرداری ورکړی دی چې د روسیې له هوایي بریدونو سره احتیاط وکړي. په ورته وخت کې اوکراینی سرتیرو له روسي ځواکونو څخه د یو شمیر سیمو د نیولو خبر ورکړی دی او د دونیتسک په ختیځ کې د بخموت په خرګوټي کې خونړۍ جګړه روانه ده. تفصیل به د احمد چی برنوور.
د اوکراین د موقتی اشغال شویو سیمو د بیا اتهام وزارت په وینا اوکراینی پوځیانو د تیرې یوې میاشتې په ترڅ کې له روسي ځواکونو د استوګنې تر شپږ سوه ډېر ځایونه بېرته نیولي دي. دا په داسې وخت کې ده چې ماسکو د اوکراین پر لسګونو ښارونو بمباریو ته ادامه ورکړې چې یو شمېر ملکیان پکې وژل شوي دي. د اوکراین د موقتی اشغال شویو سیمو د بیا ادغام وزارت د پنجشنبې په ورځ وویل چې د استوګنې شاوخوا پنځه سوه دوه میشت ځایونه په شمال ختیځ کې د خارکیف په سیمه کې آزاد شوي دي او د استوګنې پنځه اویا ځایونه هم د خرسون په ډېره ستراتیژیکه سیمه کې اوکراینی سرتیرو نیولي دي. د دې وزارت په وینا د استوګنې درې څلوېښت سیمې په دونیتسک او اووه هم په لوهانسک کې آزادې شوي دي. د اوکرين د موقتی اشغال شویو سیمو د بیا ادغام وزارت په یو بیان کې چې په خپل ویب پاڼه کې خبر کړی دی ویلي دی چې د اوکرين د آزادو شویو سیمو ساحه د پام وړ زیاته شوې ده. دا راپور په خپلواکه توګه نه دی تایید شوی. بلروسته د بریتانیا د دفاع وزارت د استخباراتي ورسنیو خبریدونکو اطلاعاتو له مخې نن ویل شوي دي چې په تیرو دریو ورځو کې روسي پلوه ځواکونو د دونیسک په ختیځ کې د بخمود ښارګوټي په لور تکتیکي پرمختګ کړی دی. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکي تېره شپه په خپله ویډیویي بیانیه کې وویل چې په بخمود کې سخت خونړۍ جګړه روانه ده او اوکراینی سرتیري په مړانه د بخمود دفاع کوي. د اوکراین ولسمشر په خپل وینا کې پر اوکراینیانو ژغ وکړ چې د جمعې پورز د روسیې له هوایي بریتونو سره ډېر احتیاط وکړي چې د اوکراین د دفاع ورځ لمانځي. خو ده وویل چې دا مهم ورځ به هرو مرو لمانځو. د اوکراین څلور سیمې خرسون، لوهانسک، دونیسک او زاپاروژیا د تیرې میاشتې په روسیې کې روسیې له خپلې خاورې سره یو ځای کړې، خو په ځوابي برید کې اوکراینی ځواکونو د دې منطقو په ځینو ځایونو کې سری پرمختګ کړی دی.
اوس په د هیواد په ختیځ کې کونړ ته ورشو. په دې ولایت کې د ډلیزې مطالعې د امولو هڅې پیل شوې دي. په مرکز اسداباد کې څو تنو له تیر کال څخه دغه هڅې پیل کړې دي او دې کار لپاره یو مرکز پرانیستی چې هر ورځ ورته یو شمېر لوستي او د مطالعې مینوال ورځي. مطالعه کوونکي د مرکز په پرانیستلو خوښ دي او دا د خپلو معلوماتو زیاتولو لپاره ښه فرصت کړي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د کونړ په مرکز اسداباد کې د ډلیزي مطالعې د مرکز مشر موسی نورزی ازادي راډیو ته وویل په هیواد کې جنگونو، بیروزګاری، نشئی توکو او نورو ناخوالو ځوانان له مطالعې او کتاب لري کړي، نو په همدې اساس دوی مطالعې ته د ځوانانو او لوستو کسانو بیرته راګرځولو لپاره د ډلیزي مطالعې مرکز پرانیست چې په اونۍ کې یو غونډه لري او په هغه کې هر یو کس ته د هغه د خوښي سره سم کتابونه او موضوع ورکول کیږي او په راتلونکي اونۍ کې هر یو لخپل کړي مطالعه چمتو کړي مقاله ګډونوالو ته اوروي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
اوس به په سویل کې هلمند ته ورشو. هلمند کې هټیوال د لوړو مالیاتو څخه شکایت کوي. هټیوال وایي د طالبانو د حکومت لوړه مالیه او د توکو لوړې بیې پر کاروبار منفي اغیز کړی چې لامل یې په ګټوټه کې له 500 څخه تر 70 سلنه کموالی راغلی دی. بلخوا په هلمند کې د طالبان د حکومت د مستوفیت چارواکي د مالیاتو زیاتوالی نه مني او وایي د تیرو باقیاتو تحویلي خلکو ته د مالیاتو زیاتوالی ښکاري. تفصیل به په راپور کې واورو.
د هلمند په مرکز لشکرګاه شهر کې د خوراکي توکو هټیوال مختار احمد وایي ټیکس او مالیات د پخوا په پرتلا پر زیات شوي او د دې ترڅنګ په لویه کچه د توکو لوړ بوی په ورځني سودا او ګټوټي کې له 500 څخه تر 70 سلنې کموالی راوستي.
د محمد ولی محمدی په نوم یو بل دکاندار د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې په مالیاتي برخه کې دی له هلمند هټیوالو او نورو کاروباریانو سره د امکان تر حده له نرمش او تخفیف څخه کار واخلي، ځکه د خبره خلک اوس تر بل هر وخت له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او حکومت باید د خلکو اقتصادي ستونزې او اړتیاوې په پام کې ونیسي.
د دې د نور ډیر سخت خپل کیږي، ډیر سخت مالیات نه خپل کیږي، نو د دولت څخه مغوښتنه ده چې د فارم مزنه مول سره لاسنیوي وکړي نه چې ترغه وځي.
بلخوا په هلمند کې د طالبانو د حکومت مستوفی عبدالردیب حنیف نصری د مالیاتو زیاتوالی نه مني، وايي د پخواني حکومت ناسمه مالیاتي درجه بندي او د تیرو باقیاتو وسنی تحویلي خلکو ته د مالیاتو زیاتوالی ښکاری. د دغه خبره د دوی د حکومت یو روانه او منظمه مالیاتي پروسه ده چې لمخې باید د پخوانی حکومت باقیات هم د اوسنی حکومت لخوا دولتي بودیجې ته وسپارل شي.
یو د ډیر باقیات د دوی څخه مستحصله وو، د دې معلومې یو هم دا چې هغه درجه بندي ګنده شوی ده او په یو بل سره یې دادی چې په راتلونکي کې یعنی دا سوال نه سو یو کال درجه بندي وسی، د دوی څخه چې په خوا یو نیم فصل کې اخیستل کېدل اوس به نیم پسې پیسې اخیستی.
د هلمند هټیوال په داس حال کې د طالبانو د حکومت لخوا د لوړ مالیاتو شکایت کوي چې دا مهال په ټول افغانستان کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې تر پخوا لوړې سوي او سره سم د بیکاری کچه هم لوړه سوې ده.
د غزنی اوسیدونکي په جګړو کې د نړیدلو خوندزیو د بیرته رغولو غوښتنه کوي. د غزنی په ډیری سیمو کې د جګړو له امله ډیر خوندزی یا خو خراب شوي او یا هم په بشپړ توګه نړیدلې دي، خو د دغه سیمو اوسیدونکي اوس غوښتنه لري چې دغه خوندزی دي بیرته ورته ورغول شي. دوی وایي ماشومان یې تر شنه اسمان لاندې درسونه وایي چې په دوبي کې ګرمي او په ژمي کې یخني تیروي. د دوی په باور له دې امله یې د ماشومانو زده کړې زیانمنې شوي دي. جزئیات به په راپور کې واورو.
د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ په ګودامدارانو سیمه کې د نازوانه په نوم یو ښوونځی چې اوس یې تعمیر له منځه تللی دی. دلته تر 200 پورې وړې نجونې سره لمر ته په سپیرو ډاک په سپیرو خاورو کې له لومړۍ تر څلورم ټولګۍ پورې په زده کړې بوختې دي. دغه نجونو د ښوونځي یونیفورم نه بلکې خپل سره، زرغونه، شنه، ګلابي او نور رنګه دودیزه کالي اغوستي. معلم خیرالله عزیزی په دغه ښوونځي کې یو تن رضاکار ښوونکی دی. نوموړی وایي د ښوونځي د ودانۍ د نشتوالي له امله یې شاګردان په دوبي له ګرمۍ او په ژمي له سړزګۍ څخه کړیږي. د ښوونځي د ودانۍ ژمنې راسره سوي خو پر ځای سوي نه دي.
کومې موسسې له موږ سره وعده کړې وه چې تاسې مځکه موږ ته تعین کوي چې موږ تاسې ته د تعمیر په باره کې له تاسې سره همکاري وکړو، خو هغه د منطقې د خلکو لخوا څخه داسې خاص توجه ونه سوه، مځکه یې ورنه کړه او تر اوسه پورې دغسې بې سرپناه دغه شاګردان پاتې دي او په دغو خاورو دړو بارانو په داسترې لمر ته دی ناست دي.
ګودامداران غزنی مرکز ته څیرمه په شاوخوا 10 کیلومتره واټن پرته سیمه ده. دا یوازې د نازونه ښوونځی نه ده چې زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي، بلکې د غزنی ولایت په ډیری سیمو کې د تیرو سختو جګړو له امله د ډیری ښوونځیو ودانۍ خرابې سوي او لا هم دغه سوي جاړې پاتې دي. خو اوس د غزنی ګڼ شمېر اوسیدونکي د دغه ښوونځیو د بیرته رغولو غوښتنه کوي. د دوی په باور له دې امله یې د ماشومانو زده کړې زیاتې اغېزمنې سوي دي. برېښنا د غزنی مرکز اړوند د قرباغي سیمې اوسیدونکې ده. دا وایي په تیرو جګړو کې تر ډیره په غزنی کې د ښوونځیو ودانۍ خرابې سوي خو بیا یې هیچا د جوړولو هڅه نه ده کړې. اوس هم داسې پاتې دي. دلته د ښوونځیو ودانۍ بیرته ورغول سي.
د موږ هېواد ټوله درسته مینه لري، خو حیف چې هغوی د هغه جای مناسب نه سه، یا هغه جای چې وختي جوړ سوی و اوس ټوله خراب سوی ده په هغه جګړو په خاطر کې. موږ اوس غواړو چې هغه مکتبونه له سره تعمیر سي او د موږ یو سمه یا ښه محیط په درسي کې آماده سي.
په غزنی کې ډیری داسې ښوونځي هم سته چې حتی خیمې هم نه لري. سهار سما بیا د غزنی مرکز اړوند غیبي قلندر سیمې اوسیدونکې ده. دا وایي د ښوونځیو د ودانیو له خرابېدو سره د نجونو او هلکانو انګیزه خرابه سوې او زده کړې ټکنۍ سوې دي. موږ د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوو چې لومړی ښوونځي راته جوړ کړي او بیا نجونو او هلکانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي.
نو الکانو چې درس وای بیا انجونو هم باید خپل مکتب ته لاړ شي درس وای، او هغه ځایونه چې د انفجارونو په سر خراب شوی بیا دوباره باید جوړ شي. نو مونږ هیله لرو چې باید مکتبونه جوړ شي او شاګردان بیا دوباره مکتب ته لاړ شي.
که د غزنی اوسیدونکي د دغه خرابو ښوونځیو د بیا رغونې غوښتنه کوي، خو په دغه ځای کې د طالبانو حکومت ته پوهنې چارواکي وایي په پام کې لري چې د غزنی په ټولو سیمو کې ښوونځي جوړ او ودانۍ ورغوي. په غزنی کې د پوهنې ریاست سرپرست مولوي محمد منصور منیر وایي موږ له وزارت سره دغه خبره شریکه کړې ده.
نیازمندۍ مو ټول راټول کړی دي او د وزارت له رهبرۍ سره شریک کړی دي. انشاءالله مو په آینده کې پلان لرو چې ټولو جانو کې مکاتب فعال کړو.
د ارواپوهنې ماهرین وایي ښه او ښکلی چاپېریال د زده کوونکو په زده کړو مثبت اغېزه کوي چې د هغو له جملې څخه یو هم د ښوونځي روغتیا مر دی. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د تیرو کلونو د تیرو سوو جګړو له امله ډیری ښوونځي زیانمن سوي او یا په بشپړه توګه نړېدلې دي. هڅه مو وکړه چې د غزنی پوهنې په ریاست کې د دغه نړېدلو او یا هم زیانمنو سوو ښوونځیو شمېر معلوم کړو، خو په ځواب موندلو بریالي نه شوو.
د غزنی اوسیدونکو چې په جګړو کې د نړیدلو خونځې او د بیرته رغولو غوښتنه کوله. د غزنی په ډیری سیمو کې د تیرو جګړو له امله ډیر خونځې یا خو خراب شوي دي او یا هم په بشپړه توګه نړیدلې دي. اوس د سیمو اوسیدونکو یې غوښتنه کوله چې دغه خونځې باید ورته بیرته ورغول شي. له دې سره جوخت هلمندي نجونو د طالبانو څخه غوښتنه کړې ده چې د نجونو پر مخ د خونځې پرانیزي. دوی وایي که طالبان د نجونو د خونځیو دروازې خلاصې نه کړي، په راتلونکو کلونو کې به د کنکور په ازموینو کې د ښځو ګډون کم شي. بلخوا د هلمند یو شمیر اوسیدونکي وایي که طالبان د نجونو خونځې پرانیزي، دوی غواړي چې خپلې نورې خونځې ته ولیږي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې شزینه ماسلینی وایي کچېری طالبان لږ پژم ټولګي څخه پورته شوونځي خلاصې نه کړي، نو په راتلونکي کلونو کې به په کانکور کې د شزینه ماسلینو ونډه صفر تر راکښته سي. په دغه ولایت کې د دولسم ټولګي څخه فارغه سوي نجونې د طالبانو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ شوونځي خلاصې کړي. د یادو ماسلینو له ډلې یوه هم مریم ده. دا وایي که چیرې طالبان ښوونځي همداسې تړلي وساتي، نو دا چاره به د نجونو د لوړو زده کړو پر بهیر منفي اغېزې وکړي.
که چیرې یو خور د مکتب څخه ابتدا زده کړه ونه کړي، هغه نسي کولی چې هغه ډاکټره جوړه سي یا هم معلمه جوړه سي.
دیوا چې دا همدې هلمند یو بله اوسیدونکې ده وایي د ښوونځیو تړل کېدو د ګڼو زده کوونکو تدریسي بهیر ګډوډ کړي. دا زیاتوي شاید له دې وروسته زیات شمېر کورنۍ زړه ښه نه کړي چې خپلې لوړې ښوونځي ته پرېږدي. د دې په خبره چې له دې وړاندې زیات شمیر د لیرو پروتو سیمو انجونو په ډیر زحمت سره خپلې کورنۍ راضي کړي وي څو د ښوونځي ته پرېږدي. نوریا بیا د دغه ولایت یو بله اوسیدونکې ده. دا د طالبانو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د دوی پر مخ ښوونځي خلاصې کړي. دا وایي دغه چارې و زیات شمیر زده کوونکي په رواني ناروغۍ اخته کړي دي.
د نظام څخه مې غوښتنه دا ده چې د هغو نجونو پر مخ چې د مکاتبو دروازې بندې کړي دي هغه باید خلاص کړي.
بلخوا د هلمند ولایت اوسیدونکي وایي که چیرې طالبان له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ ښوونځي خلاصې کړي، نو دوی به خپلې لوړې له کوم قید او شرط پرته ښوونځي ته واستوي.
دوی به فکر کوي
پر ښځه باندې نر لاس ویشه دی که ښځه. ښځې ډاکټر ته بالکل ضرورت شته. موږ زه دې کوو په زیادر سي زموږ په علاقه کې ښوونځي راسي، تعلیم او تربیه وسي، مسلمانان پوه سي، ابتدا سمه سي. دا خبره موږ ډېر پوه سي مشکل دی په زیادر د سي مشکل پوه سي ښځه سي مریض سي. زموږ په ځای کې ډاکټر نشته، نه ډاکټر استه پوه سي. زیادر موږ علاقه په غړو کې ده
چې نور مخته تعلیم نشته، تر شپږم پورې موږ حق لرو، نور مخته موږ ته اجازه نشته.
دا په داسې حال کې ده چې د یو کال په تیرېدو سره لا هم طالبانو د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړلي او زرګونې نجونې ناهیلې د یو لاړ ارمانونو سره پر کورونو ناستې دي.
ستاسو له پیغامونو
سلام کوم. د ازادي کارکونکو ته د مسلم باغ د کیمپ څخه دا زموږ پیغام کورسی ډېر مننه دی ووایم. دا زموږ د مسلم باغ د کیمپ اسکولونه چې دا اسکولونه درې شپې کوچنیانو ته اسکول وایي، درې شپې غټانو ته وایي، درې شپې کوچنیانو ته وایي. په درې شپې باندې به زموږ کوچنیان څه زده کړي؟ نو دا زموږ کوچنیان ټول هغه بې تعلیمه پاتې شي چې حاجي هغه هم دغسې راځي. په درې شپې باندې خو هېڅ شی هم نه زده کېږي. نو که دا ټول اسکولونه دغه رقم وي خو بیا صحیح ده، او که ټول اسکولونه دغه رقم نه وي نو دا زموږ د کوچنیان خو دغه یو عمر عباس ور باندې تېر شو. یو شی نه زده کېږي. په میاشت کې دولس شپې راځي که لس شپې راځي، دا خو نه دی اسکول. نو که دا اسکولان سم کړي ډېره مهرباني به وي. وسلام.
عاد محمد عاشم مراخل خبر کوم لغمان نکرغه ولسوالی. تاسو مخکې هغه د ترکیه صدر اعظم اعلان وکړ چې کوم خلک منګه د بوډ کړي دي د سره میاشل لخوانه منګه ورغه ته تدارکات ورکو او شی حکومت وسره کوو. نه غیس پته ونه لګی دا کوم خلک چې دلته راړونی دي د بوډ کړي دي معلومات کم جانو وسی. د خلکو د معلومات دی مال د ورڅو امداد ورسره. مهرباني. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د کندهار د ولایت میوند ولسوالۍ د سره بغل څخه خبره کوم.
داغه مر تاریخ دا طالبانو مشرانو را باندې کله وس مر د بنیاوالو سغواړو کومکونه د مر سره وسه دا خلک ډیر سړي دي خلک ډیر دربدار دي او داغه مې شو علاج سم خلک ودري چې ماجت پر ماجت وګرځي د بیراس په بازار ټول سوالي کې کښې نه دلاله ته درو څلو ته شیوا چې نور د خپل سره پټ کې والا دي خو څنګه راغلي دي نمبر لیدلي دي نمبر داوس پر چا پوښتنه راڅخه کړې ده. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د خبرونې دویمې نیمایي ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د ازادۍ او اورېدونکو پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې ورزو لنډو خبرونو ته. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ وایي د اروپایي ټولنې د بشري مرستو یو بله جوپه د کابل هوایي ډګر ته ورسېده. نن جمعه دغې ادارې پر خپلې رسمي ټویټر پاڼه لیکلي دغه بشري مرستې د افغانانو سره د اروپایي ټولنې د کومک یوه برخه ده. دا د دې ټولنې د بشري مرستو 24مه بسته ده چې افغانستان ته رسیږي. دغې ادارې د خپلو شریکانو او هغو ډاکټرانو هم مننه کړې چې افغانستان کې ورسره کار کوي. د اروپایي ټولنې دا مرستې داسې مهال افغانستان ته رسیږي چې د دې ټولنې هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو افغانانو سره بشری مرستو ته ژمن دي. د ملګرو ملتونو د بشردوستانه چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې عوامل ورځ تر بلې بشري اړتیاوې زیاتوي. پرون اوچا د ناورین د اثراتو د کمولو د نړیوالې ورځې په اړه په یو ټویټ کې ټینګار وکړ چې په دې مسله کې سمدستي اقدام مهم دی. اوچا داسې وخت د چاپیریالي عواملو له امله د بشري اړتیاوو د زیاتېدو مسلې ته اشاره کړې ده چې ژمی را روان دی او ورسره د هوا ککړتیا او تړلو ستونزو له هغې ډلې ناروغیو اندېښنې زیاتې کړې دي. د هیرنا په نوم د ایران د بشري حقونو یوې ډلې اعلان وکړ چې د ایران په وروستیو اعتراضونو کې د ایران د امنیتي ځواکونو له لورې تر اوسه 224 تنه وژل شوي دي. د بشري حقونو د څارونکي ډلې نن جمعه د ایران په ټولو سیمو کې د اعتراضونو د مرګ ژوبلو تازه شمېرې خپرې کړې دي او ویلي دي چې د سنبلې له 9 څخه د میزان تر 20 پورې په مظاهرو کې 224 تنه وژل شوي دي چې د هغو په منځ کې 3 تنه یې تر 18 کلونو کشران دي. د ترکیې پارلمان یو نوی قانون تصویب کړ چې پر اساس یې هغه څوک چې جعلي معلومات خپروي تر 3 کاله په بند محکومېدای شي. د بشري حقونو ډلو پر دې لایحې مخکې تر مخکې اعتراض کړی او هغه یې د راتلونکي کال تر انتخاباتو وړاندې د بیان د ازادۍ د مخنیوي لپاره هڅه بللې ده. د قانون چې پرون پنجشنبه تصویب شو، د ولسمشر رجب طیب اردغان د واکمن ګوند له لورې وړاندې شوی و. او د ایلن ماسک شرکت سپیس ایکس چې د سپوږمکۍ له لارې ځمکې ته انټرنیټ رسوي وایي چې نور اوکراین ته وړیا انټرنیټ نشي ورکولی او د امریکا له دفاع وزارت غواړي چې اوکراین ته د سپوږمکۍ له لارې د انټرنیټ لګښت ورکړي. د سپیس ایکس کمپنۍ د سپوږمۍ له لارې انټرنیټي خدمات په داسې حال کې چې د روسیې د یرغل له کبله د دغه هیواد د ټلیفون او انټرنیټي شبکو پرچاوي شوې، د اوکراین د پوځ لپاره د ارتباطاتو په خاطر مهمه او حیاتي سرچینه ګڼل کېدله.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو، السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو د هغو اوریدونکو غږونه راټول کړي چې دوی خپل سیمو ته د ورغلو مرستو په اړه آزادی رادیو ته پریښې دي. اکثره دغه اوریدونکو شکایت کوي چې دوی سره شوې مرستې سمې نه ویشل کیږي او وایي چې په سیمه کې د مرستو په ویش کې د مور مېرې چلان کیږي. موږ دغه شکایتونه د ډبلیو ایف پی یا د ملګرو ملتونو د خوړو له نړیوال پروګرام سره هم شریک کړي دي. هغوی وایي چې دوی ته هم دا ډول شکایتونه ورسېدلي، خو وایي چې د حل لپاره یې ښه ده چې دا کسان خپله له ډبلیو ایف پی سره تماس ونیسي او یا هم له نورو هغو ادارو سره چې دا مرستې پرې ویشي. دا مرکه وروسته راځي، خو راځي په سر کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د سارک غلجی ولسوالۍ نه خبرې کوم. ورور، دغه زمونږ په کلي کې دغه د سرې میاشتې والا نفر راغلی و، یو 400 ټوکنې ورکړې وې. هر کور ته. اوس په دغه یو ملک وسره ټس سوی د دېرش بوجې له یو کور ته ورکړي دي په اوړه خاص وړې ورکړي او بیا په ټانټو کې منډلې وي. حکومت ته وایستل سنزو کلو کې ملک وته وهلې وي او ځای هغه کړه حکومت ته وایستل. نو دغه سخل انجینران دا انجینران وسره ټس دي یو ملک پیدا کړي هغه تورته زه به دونو ټوکنې درکړم او ما ورته شریکانو هغه بیا د کلي ملک یې خرڅوي او دا انجینران ورسره شریکان دي. دغه د انجینران رقم دې وخوړل شي دغه دې بدل کړي نور دې را معرفي کړي دا غونډه دلته ټس شوي دي خلکو سره ملکانو سره او دغسې کارونه کوي.
السلام علیکم د آزادۍ رادیو محترم همکاران. عبدالرب رحیمی د ننګرهار ولایت څخه. هر هغه ټولنه او کوم نهادونه یا موسسات چې د عدالت او د انصاف خبرې کوي بیا هغه کې انصاف نه موندل کیږي نو عدالت پکې شته. زما مطلب دا د بشري کومکونو په ارتباط دي. باور وکړئ چې مستحق کسان ته نه رسیږي. په سلو کې اتیا کسان وږي دي، یعنی شل کسانو ته کدوی ورکی خو اتیا کسان چې هغه کوم مستحق دي هغه ته نه ورکول کیږي. په هر نظام کې په هر حکومت کې چې تر هغه پورې چې زموږ عمر تقریبا څلور پنځوس کلن به شوی ما د انسانیت د پاره په افغانستان کې خدمت نه لیدلی چې انسانیت د حقوق د پاره خدمت وکړی شي. اره د خپل قوم د پاره یا خپل هغه رشتہ دار خپلوان د پاره کار کړی او مونږ جز د دې ملت یو، مستحق یو، وظیفه مونږ یو وخت درلودل په جمهوریت کې زمونږ په ساختماني چارو کې. اوس چې وزګار شوي وو چې هر چېرته فریاد کوو وریزه کوو ډېر په ناخواله سره بېرته راګرځو هغه کار سرته نه رسېږي. مونږ چاته وایو او چاته دا وړاندیز وکړو او دغه امارت چې دوی ځان ته امارت اسلامي د انصاف عدالت کله کله خبرې کوي خو دوی کې هم ډېر مشکل ما ولیدل چې هغه خپل کسان چې دوی د ګوند او دوی هم فکر دي هغه له کومک ورکوي عام خلکو ته ما نه دي لیدل چې انصاف پیدا شوي. مننه تاسو دا خبره خپور کړئ چې که چا سره کومک کیږي عدالت وکړي انصاف وکړي صحیح تحقیق وکړي صحیح سروې وکړي د خلکو نه معلومات واخلي داسې چې خلک هغه تاسو ته مستحق کسان ور معرفي کړي. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټول ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي جوړ او ورور سات مو چیرې. زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. دغه د طالبانو د غټو چارواکو څخه مدای هیله ده چې دا کومې مرستې راځي دا دې په سم د یو عادل سری په لاس ورکوي او عادل مشر دې ورته ټاکي چې هغه سم مقاسمه وکړي سم تقسیم وکړي. نو دا چې دی هغه ګرد هغه وایسته والا انسانانو ته ورکوي چې مثلا هغه په مټډ کې مثلا هغه یې نظام والا وي یو ښه توپکې اسلحې ولري او یا ښه قوم ولري ښه وایسته ولري. هغه مسکنان مسلمانان چې دي هغه خپل د سهارونه ماښام ډېر نغري اخواران ته رسېدلي دي او دا چې کوم خوري دا تجارانو دا خلک دي پېښې په دې باندې تجارت شروع کړی دی او دا خو بیا ورورې ورسته د حساب ورسته قیامت ته نو بیا به څنګه شي. ورته دغه مهیله ده چې مه کوئ داسې مه کوئ ظلم مه کوئ که چېرې مو ظلم کوي نظام برته خامخا نسکورېږي لکه تېر نظام چې نسکور شو.
سلام علیکم. زما نوم د عادل او د کابل څخه مې په تماس کې ما. نو زما پیشنهاد دغه ده چې زمونږ چارواکي باید زمونږ د کار غم وخوري زمونږ د روزګار غم وخوري. که دوی زمونږ د کار او د روزګار غم ونه خوري نو مونږ به ډېر یو نورین سره مخ شو چې اوس هم یو څه نړیوال پکې اخته دي بېروزګاري او هر څه یعنی په کورونو کې د چا څه نشته. بس زمونږ باید چارواکي زمونږ د کار بار غم وخوري. السلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرت ارمان ولایت باغران ولسوالی ته خبر کوم. د باغران ولسوالی کې چې دا ټول زمیندار خلک دي نو دغه د پروش کله چې د کوم موسسات ویشل کیږي دی او باغران ولسوالی کې په حساب باندې ډیر مشکلاتونه جوړ کړي دي. هغه مشکلاتونه دا چې نه د مسول په کول کې او نوم د سپیډری په کول کې او نوم د یو بل چا په کول کې بس خپل قدروي خپل په طبیعت باندې ویشي. بس نو کدوی پار کلی کی ستلی سو اخو تا بل کلی جنلی رو په کلی کی دیش کا ٹی وی شی ابل کلی دغه ځدی نه پاتې. نو د باغره مطلب می دا شی دی چې دوی دا کارټونه اگر سره مستحق کړو په بغیر د عمر په زندګۍ کې نه جوړ کړی. یو سړی سلور پنځه متر لري ټکټر لري مټران لري په ترګه باندې ولاړ دی سلور پنځه کاټې ځنې وړي یو شته ورته برابر کړی او دا چې په ترګه باندې چې سړی ورته لال کې غوښه وو خوري هغه سړي ته 15 کاټه ورته ورکوي. نو زموږ د مسؤلینو څخه دا درخواست دی، انجینرانو د مسجد مسؤلینو څخه، چې دغه رقم مستوسه دا موږ ته هېڅ ګټه هم نه کوي. دا ګټه خلکو ته وخوړله چې هغه اول مستحق نه دي، او یا خلکو ته رسېږي چې هغه دا شیان دي چې هغه دوی چې کوم دوی ته سیرلی حلال کوي دوی ته دغه مستحق هغه ته ورکول کېږي. نو باغران مطلب دا چې مساعد د پلان د مخ څخه دا رقم وویشي چې دا ګرد زمینداره خلک دي، دلته غولبي و چنګولان ستا سړی چې خپله مور دي، دا مسلمانان خلک دي، خپله مور سړی خپل مسکین خپل همسایه ته مسته ورکوي که مور او که نه و مور خو هغه تارې ورته په خپل حق ورسېږي، خو د غولبو د لارې و د چنګولانو د لارې د چنګول د لارې د حساب د مخ څخه د پلان د مخ څخه دا مسته وویشي چې دا ګرد داسې دی چې ګرد جغرافیه سوې ده، داسې نه دی چې دا اوس دلته ګرد ماجر راغلي دي. د 1500 کال انسانان په دې وطن کې پراته دي، ګرد تر کتاب لاندې او هر ځان ته جی پی ایس لري، ځان ته حساب لري او جغرافیه لري. نو دا دیم دغه مسجد په باغران په دغه ولسوالۍ کې ویشل کېږي. دا مې نظر دی چې دغه مسجد د داسې رقم وویشل شي چې دا په دغه سپین ژورو سره د مشوره کېږي، بیا دغه مسجد وویشل شي. او دا یې نه چې دوی خپل په طبیعت باندې په درو ویشي، هغه کله چې ټکټران لري هغه ته رسېږي او مستحق سړي ته نه رسېږي، یا چې دوی ته سیرلی حلال کوي هغه ته 15 کاټه رسېږي، هغه خو ګزاره والا دی او هغه بل مسکین دغه چې پر بغل باندې پاتې دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ حق دوست د هلمند ولایت د نزاد ولسوالۍ د سره پر اړیکه کې یم. زما د مسؤلینو چارواکو څخه دا به هیله ده چې دا کمې مرستې چې دلته راځي دا په شفاف ډول مسکینانو ته نه ویشل کېږي، بلکې ګڼ داسې خلک پکې دي چې هغه ډېر سرمایهدار خلک دي، مګر هم بیا په دغه مرستې کې ځان نویشته کړي او دوی ته مرستې راځي. نو دا ما پیغام تر مسؤلینو چارواکو پورې ورسوي، دغه مرستې دې په شفاف ډول سره تر مسکینانو ورسوي.
غریب ته حق ورسېږي، مول سړی کار نه کوي، غریبان کار کوي، دا یو بل بنیادی کارونه وو چې خلک به خیرات خواره نه وي. دغه جدي غوښتنه ده تاسو دا پیغام نشر کوي.
السلام علیکم، زه نشید الله محمدی ده هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ ته خبره کوم. وروره دغه مرستې چې دلته ویشل کېږي په دې کې خیسو خاله ګرده ځایېږي، خوار او غریب ته تر اوسه نه ده رسېدلې. نور لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې ودغه ته تره پاملرنه وکړي. فقط وسلام.
ازادي راډیو په پیغام لېږم دغه کمې مرستې چې ولسونو ته راځي دا په سمه او عادلانه توګه نه توجیه کېږي. مهرباني وکړئ او د چارواکو غوږونو ته دا پیغام زمونږ ورسوئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه نور محمد کندهار څخه خبره کوم چې دا غمرسي چې هر څه راځي افغانستان ته کزر مو چې دي کار څه دي، دا د شپې باري چې دي باري خو هم نن کې څوک نه پریږي، نن د رادیو خبريال پریږي او زما پیغامونه نه شر کې دم لسم پر پیغام دی نه شریف ته د مشکلات سره خلک مخ ته په کندهار کې
مزه یل من دی لا څه خبره کور او چاندې وسته مې مزه باندې تر کړې دا درې څلور ماشي ولاته یا کومکر سره کړی یا ولاته یا مرسته را سره کړی. مجھے کورونا را وصول دکانوں را وصول در بدر کرلو فرار کرلو بالا یو کالم فرارو لا ما غمرستی مستمج رسی جل را لا جی پیچے کرلو چرو سن مرسته را کرد آغا خون بیتی آغا چی مارو آغا تی ورکری و چون پوری تا.
السلام علیکم، دخیل من ولیت نمی اشکنی ولی دزمات ازادی کارتوان قصد آغا فایشتی چیز ما جانتر اسلامی امارت خلق پری ورسی په هلمند کې دا کومې مرستې چې ویشل کېدلې بله ورځ زمان په د 400 ډالر کې نوشته کې بته د هغه کارکوونکو سره ماته زنګ وویل شو که ستا نوم زموږ ډلې سي لرې کوو یا بته دا کومې روپۍ چې دي دا مې نیمې ستا دي نیمې زموږ دي. نو دا باید چې داسې د شخصي خلک دغه کوم خلک چې دوی سره کوم کار کوي د هلمند خلک، نو دا باید ستاسې چمونه کې دا اسلامي مرستجدونه څه مشیله دي چې دا خلک باید داسې خلک ودرې چې هغه د شخصي خلکو دغه روپۍ وانخلي.
السلام علیکم، نور نور آغا صاحب زادہ دسرے نشی رئیس تو خدای تعالی له خوتی په وچه جب څنګه جواب ورکې تو امرستی شفاعت روان دي تو ټول مو شو کی فساد اداري یو پد وسوی د قسم په حاله کې به شي دا یو پد وسوی ګرد مشکینان د وږی موږ موږ د کور د کشنانو د بغارو څخه په ماجد کې شپې کو چې د نوو طاقت نه یو راپورې د خدا او ډېرې ورې داسې به کوي د اذان او ډېرې ورې کفار د بشر دپاره دغونه زور شوی کي څه چې د الله د رضا دپاره دین د اسلام دپاره هېڅ زور شوی نه لري. وسلام.
السلام علیکم. زه بخت محمد د غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ د برینزو یارو کلا چې خبرې کوم په باره کې د مرستو دا کومې مرستې چې د یارو کلا د پاره د کومو بېوزله خلکو د پاره راغلي ولې او د هغو نومان پکې ورکړل شوي ولو د هغو په نامه راغلي دي دلته کومو خلکو سره چې کاټونه ولو یو هغو په خپله راوړي په خپلو سره تقسیم کړي په خپل منځ کې چې ورته ووایو دا بعضې خلکو ته چې ولې دا کار تاسې کوي تاسې په خپلو کورو کې نه نباسې وایي موږ خو پیسې پې باندې ورکړي دي دوی دا پیسې چا ته ورکړي په دې نه پوهېږي طالبانو ته روپۍ ورکړي دي که انجینرانو ته ورکړي دي په دغو باندې لې غور وکړي د بېوزله خلکو مرستې دا څو ګشته کېږي چې دی په خپل سره تقسیم کوي چې بعضې خلکو کومه مرسته ده چې هغه یې سره چې په هغو باندې بیا دوی تاچه چې یا دا څه چې ورته وایي پچه یا دغه پر باندې اچوي بیا یې دوی سره نه نباسي دا یو ګشت نه ده دا څلورم ګشت ده داسې خلکو قسم د خدای چې یو وړي یغو په سود باندې روپۍ ورکړي دي په ثبوت باندې رسوم چې هغو خلکو په سود باندې روپۍ ورکړي دي دا ناجایزه نه ده که یا ملګري ملتو دا مرسته مړه ته ویادي داسې خلکو دپاره تاسې په خپله ته یو ونیسي دا خپل خلک دا خلک ځان ته معلوم کوي یاسته دا خلک اصلي خو نامنې دغه ده دې ته نامنې وایي کومه ده امون دا چې خلک دي چې اوس مجبور دي خپل وړکې اولادونه خرڅوي او یا یې دا یې وزن نامنې خو دغه ده یا په کلي کښې بدي سره یو د بل سره بدیداره کړلو په دې خاطر باندې دغه انجینران دي یارو کلا چې دا کوم لیسې وړی ده دا په خپله دې دي په دې غور وکړي دا راسې پوښتنه وکړي زه بخت محمد یم له ما چې پوښتنه وکړه.
اول خو مبارکي وانده ازادي راډیو شل کلنې دغه ته ښه خدمتونه یې کړي دي الله پاک خیر ورکړي الله دې ښه ژوند ټولو همکارانو ته ورکړي. زموږ هیله توجه دا ده چې په هلمند ولایت په مرجع ولسوالۍ کښې دلته مرستې په شفاف ډول سره نه دوه کېږي ټولې مرستې په قومي لحاظ سره ویشه کېږي او دلته هغه سړي ته مرسته رسېږي چې په طالبانو کښې یو څوک د یو چا یا دوست یا قریبي هغه سړي ته ورکول کېږي مسکینو غریب در شا پاتېږي. اول زه سړی در شایمه چې زه خپله امسایم په هلمند ولایت په مرجع ولسوالۍ کښې د کندهار سره راغلي موږ نه یې لیکل شوي مونږ هغه خلک لیکل شوي چې مشرانو په تجارت کاروبار روان هغه خلک لیکل کېږي موږ پاتې شوي اسلام ته احترام او عصمت او عفار.
اوریدونکو دا اوس ستاسې پیغامونه چې شکایتونه مو درلودل او شکایتونه مو دا و چې تاسو سره مرستې په سم ډول نه ویشل کېږي یا هغه مرستې چې ستاسو کلیو او بانډو ته درځي په ویش کې د مور میرې چلند کېږي او عدالت پکې نه مراعت کېږي. همدغه شکایتونه موږ په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP له ویاند وحیدالله امانی سره شریک کړل. په سر کې مې له ښاغلي امانی نه وپوښتل چې سږ کال ژمی د ملګرو ملتونو او نورو ادارو لخوا سخت بلل شوی د ژمی لپاره د WFP چمتووالی څه دی؟
لکه څنګه چې تاسو وویل افغانستان کې سخت ژمی را روان دی او د ژمی ته مونږ هم اندېښنې لرو. د افغانستان ډیری خلک یا اکثریت خلک که ووایو هغوی داسې یو ژمی سره مخامخ دي چې اصلا ورته چمتووالی نه لري نو WFP هم خپل اندېښنې لري او د دې اندېښنو د راپکولو په خاطر ټول هغه امکانات یې په کار اچولي چې په واک کښې لري. مونږ پلان دا دی چې د همدې اکتوبر میاشتې له پیل نه بیا د مارچ میاشتې پورې چې د 2023 کال د مارچ میاشت تر پای پورې وکولی شو هره میاشت 15 میلیونه ډېرو خلکو ته په ټول افغانستان کښې د خوراکي توکو مرستې ورسوو. د دې تر څنګ ویلی شو چې پلان دا دی چې په لرو پرتو سیمو کښې هغه سیمې چې د اولین واورې ورېدو له امله ورته لارې بندېږي او په ځینو ډېرو سیمو کښې داسې سیمې مونږ لرو چې تر 15 لا 16 میاشتو پورې په کښې ژمی وي او لارې ورته نه خلاصېږي. هغه سیمو کښې مونږ د 150,000 تنه خوراکي توکو د ذخیره کولو پلان لرو. دغه د خوراکي توکو رسول دغې سیمو ته پیل شوي روان دي اما د دې ټولو د ترسره کولو دپاره چې هم 15 میلیونه نه زیات کسانو ته هره میاشت مرستې ورسوو او هم په دغه لرو پرتو سیمو کښې 150,000 تنه خوراکي توکي ذخیره کړو د دې دپاره مونږ مالي امکاناتو ته اړتیا لرو چې هغه مالي امکانات 1.9 میلیارد ډالرو په شاوخوا کښې ورته اړتیا لیدل کېږي. نو دغه یو لک 15,000 ټنه چې مونږ وایو په لرو پرتو سیمو کې ذخیره کوو، دا به وکولی شي چې 15 میاشتو دپاره د 2.2 میلیونه کسانو دپاره مرسته وکړي، تر څو دوی په ژمي کې د خوراکي توکو له پلوه له سختو ستونزو سره مخامخ نه شي. او په ټوله کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې لکه مخکې مې چې وویل، پلان دا دی چې مونږ وکولی شو هره میاشت 15,000 زیات کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوو، کاغه د خوراکي توکو په بڼه وي یا د نغدو پیسو د ویش له لارې وي، او یا هم د خوراکي توکو په عامه اصطلاح کوم چې مونږ ورته وایو لاغې طریقه وي. نو دا پلانونه شته، پلانونه نه دا چې پلان په ساته دي، بلکې عملا کار پیل دی. جوزه سروې د خلکو نوملیکنه، د هغوی سیستم ته رسول، او لرو پرتو سیمو کې د خوراکي توکو ذخیره کول دا پیل شوي. د هیله مو دا ده چې نړیوال همکاران لکه څنګه چې تر اوسه زموږ سره مرستې کړې دي، هغوی به خپلو مرستو ته ادامه ورکوي، او باور مو هم دا دی چې دوی به خپلو مرستو ته ادامه ورکوي تر څو موږ وکولی شو هغه پلان چې لرو په وخت سره وکولی شو هغه ته ورسوي.
او اماني صاحب، دغه د میاشتې 15 میلیونه کسانو ته چې تاسو مرسته رسوئ د ژمي پر مهال، د دغه پلان لپاره تاسو مالی واجه کتلې ده؟ یعنی مالی ملاتړ مو عملا ترلاسه کړی او کنه دا پلان یوازې پلان دی، تر اوسه ورته بودیجه نشته؟
ځینې وعدې شوي دي، ځینې امکانات هم په لاس کې په واک راکړل شوي دي، اما پوره 100% امکانات لا تر اوسه زموږ په اختیار کې نه دي راکړل شوي. هیله مو دا ده چې امکانات هر څومره زر د مونږ په واک کې راکړل شي تر څو وکولی شو بدون له دې نه چې په دې کې کوم خنډ او دن رامنځته شي، مونږ وکولی شو چې پر وخت او موقع د خلک چې اړتیا لري هغوی ته ورسیږو. زمونږ په خپلو همکارانو، نړیوالو همکارانو، هغوی چې زمونږ برنامې پروګرامونه افغانستان کې مالي امکانات ورته برابروي، تمویلوونکي هیوادونه دوی باور لرو، اما غږ مو پر بیا هم دا دی چې مونږ د ټایم یا د وخت په مقابل کې په یو مقابله کې روان یو، وخت له لاسه ورکوو، ژبه سخت را روان دی، لارې بندیږي، هر څومره زر چې امکانات په واک کې راکړل شي د دی شپې د خپلو شته امکاناتو نه استفاده کوي. اما په ځینو حالاتو کې حتی موږ د نورو د دی شپې د نورو پروګرامونو نه، شل د افغانستان نه بهر پروګرامونو نه هغوی امکانات راخلو، بیا کله چې زموږ په واک کې امکانات نه وي راکړل شي هغوی ته بیرته ورکوو. موږ د هرې ممکنه لارې نه استفاده کوو تر څو کوی شو خلکو ته ورسوي.
بله اماني صاحب، اړتیا ډېره ده. تاسو وایي چې د میاشتې 15 میلیونه کسانو ته به مرسته ورسوي، اما د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې د افغانستان نږدې ټول وګړي، یعنی له 95% تر 99% پورې د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. دغه 50% نور کسان چې پاتې کیږي، د افغانستان تقریبا نفوس هم په 45 میلیونه یادیږي، یعنی نږدې نیمایي ته تاسو رسیدګي کوي. فکر نه کوي چې جمع به سخت وي ځکه 75 کسان له پوښښه بهر پاتې کیږي؟
موږ امامخ کې وویل چې موږ اندېښنه لرو، جمع سخت را روان دی او خلک ورته چمتووالی نه لري. خلک اصلا د چمتووالي لپاره امکانات نه لري. دا دوهم جمع دی چې افغانانو باندې راځي، او افغانان ورته بدون د دې چې چمتووالی ولري اور سره لاس غریوان کی ته موږ اعلان دادا پرسته شمیرې خیو چې په افغانستان کې 19 میلیونه په شاوخه کې خلک دی هغه به خړول په لاره وخندې نه دي. نو موږ 15 میلیونه خبره کوو تر ډیره بریده پورې کولای شو دغه خلکو چې په هغه ډیره جدي کټګوري کې موږ واقع دي د هغه لاس نیوي وکړو. او کله چې دی ونه یو سره یا تنه یو سره یا دونه یو سره خبره کیږي، هلته دا کسان هم څه چې هغه نسبتا ښه دي، یعنی دیم په مکمل ډول درې وخت ډوړې چې انسان بدن ورسره لري هغه نشي ترلاسه کولای، اما دا سي هم نه دي چې دوی به شي هیڅونه لري د خورو له پلاوه د پنځه لري. اما د 19 میلیونه په شاوخوا کې چې تقریبا د افغانستان نیم نفوس جوړوي، دا خلک دي چې دوی د خورو له پلاوه خوندي نه دي، او د خورو له پلاوه د جدي نه خوندي توپ سره مخامخ دي.
بله، او اماني صاحب، یو شکایت موږ پر لپسیتر لاسه کول او ریدونکو نه په بیلابیل ولایتونو کې دغه تازه هم لنګرهار او ریدونکو پیغامونه پریخي چې د مرستو په ویش کې عادلانه چلن نه کیږي، د مور مېرې چلن کیږي، وای هغه ټیمونه چې سروې کوي هغوی کې ډېر اختینی کسان نه وي. دغه اوریدونکو دا کوي چې هغه د سروې ټیمونه لملکانو سره تړلې وي او یا هم د طالبانو پلوي کسانو ته مرستي ورکوي، او ما غریب او مستحق کس ترې پاتې کیږي. حتما تاسو ته هم دا شکایتونه رسیدلي، څومره واقعیت باندې ولاړ دي دا موضوعات؟
اوبو شکایت شته مونږ را دوه نه، اما خپل هغه خلک چې شکایت کوي هغه کولای شي موږ سره مرسته وکړي چې کچیر کوي چې د شپې اول خو باید دا ثابت کو وګورو چې هغه مرسته چې په تلاش وه نه کیږي او مسافر کسانو ته نه رسیږي د سروي ټیمونه له ملکانو سره تړلې دي او یا نور بانفوز اشخاص یا مسؤلین د ساحې یا د سیمې هغه کې مداخله کوي وګورو چې دا د شپې مرستې دي یا نه. خو راځي وګورو چې د شپې مرستې دي همدغه خلک کولای شي چې زمونږ د شکایت ولا سیستم سره خپل شکایت ساتي. اما یو شی چې زما غوښتنه د شپې په استازیتوب له خلکو نه داده تاسو یوازې شکایت مه کوئ چې ووایئ چې دا مستحق کسانو ته نه رسیږي هغوی خو مایل کېږي ناوړه ګټه ترې اخیستل کېږي بازار کې پلورل کېږي وکیلان خپل خپلوان په لیستو کې شاملوي مستحق کسان پرېږدي نو دا به موږ څنګه ثابتوو چې دا چیرته وو کله وو کوم وکیل په کومه ورځ په کومه سیمه کې دغسې جزئیات به موږ په واک کې راکړ شي بیا به موږ د وکولای شو چې هغې ستونزې ته رسیدګي وکړو. یو شی چې واضح وایم د افغانستان ټول خلک باید واوري دا دی چې د دبلیو ایچ پی مرستې وړیا دي او یوازې د اړتیا پر بنسټ ویشل کېږي. هیڅوک پکې خېشخوري قوخوري خپل خپلوي نشي پاللی او هیڅوک هغه مسؤول دی که ملک دی که د سروې ټیم دی که د دبلیو ایچ پی خپله استازی دی هغوی نشي کولای چې یو کس د بل په کس په مقابل کې ترجیح ورکړي. اما یوازې اړتیا پر بنسټ کولای شي چې دوی لیستو کې شامل شي چې دوی د بېوزلۍ کچه وارزول شي او وروسته د هغې نه بیا دوی د اسکوپ موږ سیستم ډیجیټلي سیستم دی چې په هغې کې شاملېږي د مرستې کارت ورته ویشل کېږي او د هغې په اساس ورته مرستې رسېږي. خو که وینې چې د ټولو نه ناوړه استفاده کېږي موږ سره د امکانات شریک کړي معلومات شریک کړي جزئیات شریک کړي نو بیا که دوی غوښتي دوی به هم په جریان کې واچوو هغه مرستې ته به انشاءالله هغه استون زه ته ان شاء الله چې راسي وګړه او کلی نوې وختي یو واسه د مونږ په واکه د معلومات راکړي ان شاء الله هغه څنګه به حل د دوی هویت کاملا پټ ساتل کیږي د هیڅ سره نه شریکي مونږ د ټلیفون شمیره د 0995555 وړیا شمیره ده چې افغانستان د هر ګوټ نه کولای شي خلک کاري کولای شي.
په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی ویاند وحید الله امانی وو. تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دیش میرا راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111421. په همدې سره د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخان نه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکو ته په دې شمیره زنګ وهلای شئ او خپل پیغام ثبتولای شئ. شمیره دا ده 00422111 2415. شمیره بیا وایم 00422111 2415.
درڅ ختلم درته میوان قتل و مې بخا ختلم درته میوان قتل و مې بخا غږ دې نشم درته می دیر و جړل و مې بخا غږ دې نشم درته می دیر و جړل و مې بخا مستا درمانو گلانو مین غوختا خما پوخ کو درتو لمبا ولوا میں بخا دجنو ٹکو دیز ہار دوپار جبنستا دجنو ٹکو دیز ہار دوپار جبنستا چپے خے دل مادر توانا وگلوان